ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کیږي له سلامونه منئ د پاکستان وفاقي وزیرانو تیر شپه د سرکاري ملازمینو نمائندګانو سره مذاکرات کړي دي او د مذاکراتو نه پس حکومت دا غوښتنې وختنه منلې دي 15% دا غوښتنې په تنخواګانو کې اضافه شوې ده ځکه په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم کړی دی. دا د خبرونې د سر موضوع ده. د دې نه علاوه راسره نور هم راپورونه تبصرې او شننې شته. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به نوې خبرونه مشان آنلاین او تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل هم وړاندې کوو. مخ کی خبرونه د احمد لال
د پاکستان حکومت د وفاقي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو اعلان کړي. د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیري وجل شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه په شریکه د شرقي اروپا شپږو هیوادونو سره د کووډ 19 ناروغۍ د واکسینو مرسته کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت د ځنې هغو وفاقي سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړي چې د لومړي او 19 ګریډ ترمنس په عہدو کار کوي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې دا اعلان په ایوي خبری غونډه کې په داسې حال کې وکړو چې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد او د پارلیماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان هم ورسره وو. خټک خبری غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی د هم د صوبې د ملازمینو د تنخواګانو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازمینو د تیر یو کال نه د خپلو تنخواګانې د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې وې او د فروری په 10 او 11 نیټه په اسلام آباد کې مظاهره کړې وې. د پاکستان فوج ویلي په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیري وجل شوې دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR تیر شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي د جنوبی وزیرستان په مکین علاقه کې مشکوک ترهګرو په یوې امنیتي پوسټه برید وکړو چې پکې څلور امنیتي سرتیري وجل. په بیان کې ویل شوې په جوابي کاروایي کې څلور مشکوک ترهګر وجل شوې او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. بلخو تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې او دا وایي کړي چې په برید کې 12 فوجي سرتیري جلی او ځنی نور یې جوبل کړی دی. د تر څنګه د شمالي وزیرستان په غلام خان سیمه کې ناسرګند وسلوالو یو ځایي مشر وجلې دی. د ځایي پولیسو په وینا چې وسلوالو 13 ورځ حاجی ګل رحمان نومي یو مشر په ډزو وجلو او وسلوال په تیښته کې بریالي شول. له دې وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې ګڼ مشران او ځوانان په هدفي بریدونو کې وجل شوي دي. په پاکستان کې پرون 2,780 نور کسان په کرونا وایرس اخته شوي او 33 نور ترې مړه شوي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼې تر مخه په پاکستان کې په یاد وایرس د اخته کسانو شمیر 15,60,000 نه اوړېدلی دی او 2,238 کسان ترې مړه شوي دي. بل پلو 15,48,000 نه زیات کسان له کرونا وایرسه بیرته رغېدلي دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په سند کې په کرونا اخته شوي خو تر ټولو زیات کسان ترې په پنجاب کې مړه شوي دي. پاکستان له چین د کرونا واکسین ترلاسه کړي چې د ورکولو لړۍ روانه ده او له نورو هیوادونو هم د واکسینو د اخیستو په لټه کې دي. د ننګرهار چارواکي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تیره شپه د خوګیانو ولسوالۍ زاوه سیمه کې د هوایي بریدونو او کمینونو په نتیجه کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د فروری پر 12 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو په دوران کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی وسلې او نور مهمات له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د یاتو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه په شریکه د شرقي اروپا شپږو هیوادونو سره د کووډ 19 ناروغۍ د واکسینو مرسته کوي. د دغې مرستې لګښت 8.5 میلیونه ډالره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ایجنسۍ د فروری پر 11 وویل دا مرستې د ارمینیا، اذربایجان، بیلاروس، جارجیا، مالدووا او یوکراین سره کیږي. د اروپایي ټولنې کمیشن وایي دا پروګرام د واکسینو لپاره د هیوادونو په چمتو کولو او تقویه کولو سره هغوی دې ته اماده کوي چې واکسین په مؤثره ډول ترلاسه او تنظیم یې کړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سره د کواکس پروګرام او د واکسینو د شریکولو د میکانیزم لاندې د واکسینو مرسته کیږي. کواکس یو نړیوال نوښت دی چې تر مخې یې غریبو هیوادونو سره د واکسینو مرسته کیږي. اروپایي ټولنه د 3 کلونو په موده کې د واکسینو د دغه پروګرام پیسې ورکوي او د روغتیا نړیوال سازمان به د دې نفاذولو کې مرسته کوي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کول. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د ټولو صوبو او د مرکز د سرکاري ملازمینو احتجاج په دې مخ روانو چې د هغوی تنخواګانې دي زیاتې کړل شي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د وفاقي ملازمینو معاشونه به 25% زیات کړل شي. نوموړي وویل د صوبایي ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د صوبو اعلی وزیرانو ته امر کړی چې هغوی دا مسله په صوبایي کچه هم هواره کړي. نور حال سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کې د فروری په 11 نیټه د نورو وفاقي وزیرانو سره په ګډه خبري کانفرنس کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په غونډه کې فیصله وکړې شو چې کوم سرکاري ملازمین په اسلام آباد کې په احتجاج دي پاغه کې د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالي منځوري ورکړه او کوم چې د صوبو ملازمین دي وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړه چې تاسو د خپل ملازمینو مسله هواره کړئ ځکه چې دا تل سم عینی ترمیم رستو د صوبو د ملازمینو مسله به صوبې په خپل هواره وی وفاقی ملازمینو تنخواګانې 15% سیوا کوو. بل پلو احتجاج کون کو ملازمینو ویل کس هم دا اضافه ډیره کم ده خو بیا هم دوی خوشاله دي چې سنا سه اضافه خو یې وکړه. اسلام آباد کې د داخله چارو د وزارت یو ملازم الیاس خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی
یو کال د احتجاج نه پس چې نن حکومت سره کوم موحده وشو هغه نوټیفیکیشن باقی د نشو موحده وشو د موحدی مطابق چې 25% تنخواه زمونږه زیاته شو. اصل کې د احتجاج زمونږه د دې د پاره چې د مختلفو ادارې خلکو ته ډبل تنخواګانې ملاویږي دا غی صاحب سره زمونږ مطالبه د شروع نه 120% وا. دا 25% اضافه دا سدا لکه د اوخ په خلک کې سړی زیره واچي یعنی دا غی په مقابله کې زمونږ قسم نه دا.
یو بل سرکاري ملازم چې د دیر نه د احتجاج ته راغلی او زرباز نومیږي مشال ریډیو ته وی
زمونږ مطالبات حکومت اومنل س زمونږ سره دیو 25% وس اومنل انکریز په تنخواه کې چې دا به 1 مارچ نه مونږ ته ټول ملازمینو ته ملاویږي. وفاقی ته دی نوټیفیکیشن خپل وکړو صوبایو ته ایڈوایز وکړو د بجټ کې آئنده بجټ کې ان شاء الله شامل وي ټول ملازمین لپاره به دا کیږي او کوم نوټیفیکیشن چې وځ دی هغه مونږ ته راغی دی وجنه مونږ مشرانو په وینا سره دا غو په مشوره سره مونږ خپل در نه ختمو.
د ذکر د ټول پاکستان نه راغلی او په زرګونو دی احتجاج کوونکو د وفاقی وزیرانو سره د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته په اسلام آباد دی چوک کې د فروری په 11 نیټه احتجاجي درنه ورکړه. غوښتنې کولې چې په ملک کې ډېره ګراني ده نو باید چې د ګراني په تناسب سره د دوی تنخواګانې هم سی واکړي. خو د دوی په وینا چې دغه وخت په پولیسو کوتک ماری وکړه او اوخ کې بیون کې ګیس یې وکارولو چې لکه بلې ځینې ملازمین جوبل شو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سنټ د انتخاباتو مهالویش جاری کړی دی چې تر مخه به یادې ټاکنې د روان کال د مارچ په 3 کېږي. الیکشن کمیشن دا شیډول پر داسې حال جاری کړی چې په پاکستان کې د سنټ پر انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی. حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رایې ورکولو پر بنیاد وکړي خو اپوزیشن ګوندونه مخالفت کوي. نور حال احمد الله راک.
د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری پر 11 په خبر پاڼه کې ویلي چې له انتخابي پروګرام سره سم د هرې صوبې او اسلام آباد امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه د فروری پر 12 او 13 د ریټرنینګ افسرانو په دفتر کې جمع کولی شي او د نومول شوو امیدوارانو فهرست به د فروری پر 14 جاری کیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نامزدګۍ کاغذونو د منظورۍ یا ردېدو خلاف د اپیلونو لپاره آخري نیټه د فروری 13 ټاکل شوې ده او د امیدوارانو حتمی فہرست با د فروری پر درشتمه جاری کیږي. الیکشن کمیشن دا شیڈیول پر یو داسې وخت جاری کړی چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ او پر ټولنیزو رسنیو کې په انتخاباتو له هغې وروسته تود بحث روان دی چې حکومت غواړي چې انتخابات د ښکاره رای ورکولو په بنیاد وکړي. د فروری پر شپږمه ولسمشر عارف الوی یو صدارتي آرډیننس جاری کړو چې ورته آرډیننس 2021 نوم ورکړل شوی او دا په سپریم کورټ کې د ولسمشر لخوا د جمع شوي درخواست سره مشروط کړل شوی دی. حکومت د ولسمشر تر منظورې وروسته د سنت انتخابات د ښکاره رای اچونې لمخې کولو په اړه د دسمبر پر درشتمه سپریم کورټ ته درخواست ورکړی و، په کوم چې اورېدنه روانه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر سینیټر پیر صابر شاه وایي انتخابات په خفیه رای شماري یا په ښکاره ډول کولو لړ کې اورېدنه په سپریم کورټ کې روانه ده، نو الیکشن کمیشن لا تر فیصله راتلو دا شیډیول نو جاری کول پکار.
په دې وخت کې په پاکستان کې د سینیټ الیکشن مقالې سره یو ډېر غټه کنټروورسي چې کوم دغه روانه ده. یوې غاڼې ته حکومت چې کوم دی هغه سپریم کورټ لتلې دی چې شو آف هینډ په ذریعه باندې دا الیکشن وشي، کوم چې د ووټ د تقدس د تباهۍ او د پامالۍ باعث دی. بلې غاڼې ته صدر چې کوم دی هغه آرډیننس ورکړی دی، او درېیمه خبره دا ده چې د سینیټ د ټایم چې هغه لا نه دی پوره شوی او هغې نه مخکې چې کوم دی یې اناؤنسمنټ وکړ، او په دې وخت کې نه د سپریم کورټ د دغه انتظار وکړ او نه د متنازع آرډیننس چې کوم دی هغې هغې ته خیال وساته. دا زما په خیال جلدی پې تیل والی خبره ده.
د انتخابي قانون له مخه د سینیټ انتخابات د خفیه رای شمارۍ په بنیاد کیږي، او دا وجه ده چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د سینیټ د راتلونکو انتخاباتو په اړه صدارتي فرمان مسترد کړی او دا یو غیر جمهوری عمل بللی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر ومه په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په سپریم کورټ کې دا مقدمه روانه ده، نو بیا د فرمان جاری کولو څه مقصد وو؟ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال تور پورې کړ چې حکومت د اسمبلیو پر خپلو غړو باندې باور نه لري، نو ځکه د آرډیننس په جاری کولو سره د سینیټ انتخابات د ښکاره رای له لارې کول غواړي. خو د تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي د صدارتي آرډیننس جاری کولو مقصد د سینیټ ټاکنو پر وخت د پارلماني استازو د ووټ خرڅولو مخه نیول دي او غواړي چې ټاکنې شفافې وشي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنګي وایي ملک کې پارلمان د قانون سازۍ لپاره موجود دی، نو هغه انتخابات به قبول نه کړي چې د صدارتي آرډیننس تر لاندې وشي.
کلم چې په ملک کې الیکشن کېږي، پاکستان پیپلز پارٹی په الیکشن په میدان کې ولاړی، موږ ته نن هم د آرډیننس په ذریعہ باندې فیصلې قائل قبول نه دي، او موږ ته پرون هم نه یو سبب هم نه. لیکن کلم چې دا ناسم او سلیکټډ پرائم منسٹر پر فیصلې مسلط کړي، نو پاکستان پیپلز پارٹی په میدان نه پریږي، خو
د ذکر دا چې د صدارتي آرډیننس جاری کولو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د فروری پر دریمه په پارلمان کې د اپوزیشن په سخت شور کې په ښکاره ډول د سینیټ ټاکنو د کولو لپاره په آئین کې د ترمیم بل وړاندې کړو، خو په بل رای وانه چول شوی. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې بل مخالفت وکړو او غړو یې وویل چې حکومت اپوزیشن په اعتماد کې نه دی اخیستی او د آئین د بدرنګولو کوشش کوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی فضل محمد خان وایي
کما د شریول د جارو کېدو خبره ده، نو دا خو د الیکشن کمیشن اختیار دی. پاتې شپاسو پورې د پی ټی آی خبره، نو پی ټی آی چې کوم صدارتي آرډرنس لپاره یا سپریم کورټ ته یا کما خبره زمونږ ممبران د اسمبلی په فلور هم کړې ده، نو هغه باندې خو مونږ اوس هم سټینډ کوو چې را کوم په سینیټ کې څه قسمه معاملې زمونږ په ملک کې روانې او د اوس نه نه د ډېر وخت نه، نو خو دا کنټرول شي او هر څه دې په اوپن بالټ کې چې څوک کم خوازي کاری، نو زما په خیال په دې کې سببیت نشته او مونږ اوس هم سټینډ کوو.
په پاکستان کې د سینیټرانو ټول شمیره 104 ده چې د قومي او صوبایي اسمبلی غړي په پټې رائے ورکولو سره د شپږو کالو لپاره ټاکي. د هرې صوبې نه د سینیټرانو شمیره 22 ده، 8 د قبایلي ضلعو نه، 4 د سرخار اسلام آباد نه او 4 د اقلیتو نه وي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د روان کال د مارچ په درېمه کې دونکو سنټ انتخاباتو کې رایا چوونکې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځنې غړي وای امکانات شته چې دا وار هم ځنې کسان خپل رایې خرڅ کړي. دا غړي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن ګوندونو پیپل د عوامي نیشن ګوند سره اړه لري. دا مني چې په تیر وختونو کې د دوی د ګوندونو ځنې غړو هم د سنټ په انتخاباتو کې خپل ووټونه خرڅ کړي دي. دا چې دا رایې ولې خرڅېږي، جمهوریت ته څه تاوان دی او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، اسرار علم مومن په دې راپور کې د دغو پښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې.
خبر پختونخوا سملې کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک وایي سیاسي ګوندونه اکثره د سنټ انتخاباتو لپاره ټیکټونه هغو کسانو ته ورکوي چې له ګوند سره نظریاتي تړاو نه لري او یوازې پیسې لري. همدغه وجه وي چې دا کسان بیا په پیسو د صوبې سملې لغړو وټونه اخلي او د په خبره دا کسان چې کله سنټران شي نو بیا د سنټ د چرمن لپاره په انتخاباتو کې خپل وټونه په پیسو خرڅوي. بابک په زیارت ورځ مشال ډوته ویل د دې مخه حلانی ول کېدې شي چې سیاسي ګوندونه یوازې د پارټۍ نظریاتي او ایماندار غړو ته د سنټ او صوبایي سمبلی ټیکټونه ورکړي چې دا رنګ د وټونو د خرڅولو او اخیستو مخه ونیول شي.
د دې مخنیوي به موږ ټول په شریکه کوو. سیاسي جماعتونو له پکار دی چې په عامو انتخاباتو کې خپل داسې کارکونانو له ټیکټ ورکړي چې پاغي باندې د سیاسي جماعتونو دا اعتماد دی چې دا امیدواران یا چې دا بیا ممبران چې دا به خرڅېږي نه او پارټۍ سره یا پارټو سره به ولاړې. نو چې هغه خلک کامیاب شي او بیا یې سملو ته راشي نو بیا د دغې خبرې امکان نه چې څوک دی ووټ والی یا څوک دی ووټ خرڅ کی، چونکه سیاسي جماعتونو د مسلیت ښکار شي او ابن الوقت خلک را مخ کی او بیا دا ماحول چې دی دا جوړ شي.
بلخه په خبر پښتونخوا سملې کې د حکمران ګوند او پاکستان تحریک انصاف محمد عاطف وای پارټۍ داسې کسانو ته ټیکټونه ورکوي چې هغه وټونه ګټلې شي. د په خبره یو کس ډیر ایماندار او پاک دی خو چې څوک ووټ نه ورکوي نو پارټۍ به څنګه هغه ته د انتخاباتو لپاره ټیکټ ورکړي. عاطف په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې په سنټ انتخاباتو کې د وټونو خرڅلاو مخه حلانی ول کېدې شي چې انتخابات په ښکاره ډول وشي.
پولیټیکل سیستم دا سه چې دا په حال کې الیکټیبلیټی ته ګوري، صرف ایمانداري ته نه ګوري کنه. نو دا غي بیا د مسلې می چې هغه بیا فرض کا د هرې پارټۍ نو دا هغه بیا ووټ خرڅول غواړي بس خپل ضمیر مطمئن وي په دې باندې چې دا د سو بلکدار ته کومه بس خرڅ کیږي. د دې حل واحد د دې حل هم دغه دی دا اوپن چې کوم دی بدغه دی، د دې علاوه بل څه حل نشته.
خبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی احمد کونډې د منی چې په ښکاره ډول د سنټ ټاکنو کولو سره د وټونو د خرڅلاو مخه نیول کېدی شي، خو نوموړی وایي کله چې په 2019 کال کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سنټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد وټونه اچول کېدل نو هغه وخت حکمران ګوند په ښکاره ډول د وټونو اچولو خبره ولې نه کوله. د ده په خبره ځکه چې په هغه پټې رای اچونه کې بیا د اپوزیشن ګوندونو 44 غړو خپل وټونه د حکمران ګوند په حق کې استعمال کړل او سنجرانی پر خپل ځای پاتې شو. احمد کندی په زیارت وز مشال ډوته ویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند اوس د سنټ ټاکنې په ښکاره ډول د خپلې سیاسي ګټې لپاره کوي او په خپلو غړو بې باور دی چې ګواکې ووټ به خرڅ کړي.
دا نه شي کېدلی چې د پی پی آی د مونږ ډیکټ کوي چې دا د مسلې حل دا ټایم دی او دا دا وخت دی او دا دا طریقه ده. نه، خپل یو موقف دی، تاسو ما سره کېنا یو شی بلډ کا، یو ماحول سازگار کا. زه بالکل راځم، زه مونږ 2006 کې تاسو وایي لګی چې وی آر سپورټینګ مطلب اوپن بیلټینګ.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق له حکومت رئیس د سنټ په انتخاباتو کې د ځینو سیاسي ګوندونو سیاستوالان وټونه اخلي او خرڅوي. شمیم شاید په زیارت اوس مشاله ډو ته ویل چې د کار مخه به هلا نیول کیږي چې د اوټونو په خرڅلاو او اخیستو د تورن سیاستوالو خلاف د انتخاباتو کمیشن او عدلیه قانوني کاروای وکړي.
زما د معلوماتو مطابق د سنجرانی خلاف چکر ووټ اپ نو کانفیډنس او مشوار له سټو د مختلفو ګوندونو ته تلو پدی کې یو ووټ دا څو چې دا په واو یا کرونا پرې پرېوتو پدی کې هغه لمبر د ډیر کرونا ملو شوې دي دا نور هو سر له کرونا چې کوم بل چا غوښتي پکار دار چې پدی تحقیقات شي پکار دار چې پدی باندې د پاکستان او سپریم کورټ د پاکستان د دین او تاسو اخلي او چې چا پیسې غوښتي او چا پیسې ورکړي دا ډول ډیسکوالیفای شي او چا په یو بارګین کې ساغستي دا هغه په کوم ډیسکوالیفای شي.
د پیپلز ګوند د عوامي نشل پارټي او پاکستان ترک انصاف یادو سیاستوالو مشال ډو ته ویل چې د صوبای سمبلی د غړو لخوا په سنټ انتخاباتو کې د رای خرڅولو عمل په ووټ او سیاستوالانو د اولس اعتبار کموي چې تاوان دي جمهوریت ترسي. خو دوی دا هم ویل چې اولس پاکو خلکو ته رای ورکړي نو هغه خلک بیا خپل ووټ نشي خرڅولی. دا په داسې حال کې دا چې د فبروري په 9مه د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې څو ساعته وروسته استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په یوه خپرې شوې ویډیو کې دی او یو څو نور کسان د پیسو له ګیډیو سره ناست ښکاري. د دغې ویډیو تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په دغه ویډیوګانو کې هغه شرمناکه طریقه ښکارېږي چې سیاستوالان یې د سنټ د ووټونو د اخیستو لپاره استعمالوي. بلخوا سلطان محمد خان ویلي چې هغه ځان هر قسمه پلټونو ته وړاندې کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یادې ویډیو په اړه ادعا کړې چې دا د 2013 کال د سنټ تر ټاکنو وړاندې پټه ایستلې شوې ده.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواري شې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار پاو کم 9 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال لیدو ته وګی. د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر وایي حکومت د 13 آئینی بدلون د ختمولو هڅې پیل کړې دي. افتاب احمد خان شیرپور دا سرګندونې پرون په 400 کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي دا هم ویل چې حکومت په ان اف سي وارډ کې هم د صوبو مالی برخه کمه کړې ده. د نوموړي په وینا حکومت هغه لفظونه هم نه دي پوره کړي چې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې د زم کېدو پر مهال یې کړې وي. د مشال خبریال شبیر احمد جان د افتاب شیرپور خبري غونډې ته ورغلی او دا راپور برابر کړی.
حیات محمد خان شیرپو چې په یبمی چودنه کې وجل شي او د شپک سلوختم تلین په موقع د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپو ویل چې موجوده حکومت اتلسم آئینی بدلون ختمول غواړي کوم کې چې ثبوت یو شنواک او مالی حقونه ترلاسه دي. خدا بدوی کله هم ونه مني اتلسم آئینی بدلون او این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن د ختمولو هڅه روان دي. په قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو چې کوم برخه ده هغه هم دوی کموي. اوس هم دوی په پټه د غلا په لاره. په این ایف سی یا قومی مالیاتی کمیشن کې د صوبو برخه د 50% نه 55% ته راکمه کړې ده او دا موږ ته بالکل هم قابل قبول نه ده او په یو صورت کې هم دا منلو ته نه یو تیار. افتاب احمد خان شیرپوول چې د قبایلی ضلعو سره په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په وخت شوي لوزونه نه پوره کیږي او باید دوی سره دغه شوي لوزونه سرته ورسول شي کوم کې چې تر لسو کالو پورې هر کال د مرکز لخوا سل ارب روپون علاوه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه هم شامل ده. ګنی حالات بهلته نور هم خراب شي.
دا حکومت
دا گاونڈی هیواد افغانستان د امن مذاکراتو په اړه دوی ویل چې باید دغه مذاکرات کامیاب شي، کنی هلته د خراب حالاتو اثر به ارو مرو په پاکستان هم وي.
نن افغانستان کے چکن پختانے دی بین الاقوامی سطح مانے پر دیشی لاغوی مدد تو کی
افتاب احمد خان شیرپون علاوہ د دوی د گون یوش مرغلو د غونډه د وینا په وخت د پاکستان تحریک انصاف په پالیسو سخت ټکونه وکړل چې لوجه ډیره ګرانی راغلی ده او عام اولس جون ګران شوی دی. دی وای چې د دوی د غلطو پالیسو او پټګي حکومت کې ضرورت پر ضد به د پی ڈی ایم یا د مخالفو ګوندونو اتحادیه پاکستان جمهوری غورزنګ د سورولاندې په 28 فروری د اسلام آباد په لور احتجاجي مارچ هم کوي چې د دې حکومت نه ځان خلاص کړي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې اخلا دا دریض دی چې دغه مخالف ګوندونه ټول د احتساب نه د بچ کېدو لپاره راغون شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال ریډیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبې پورس په 3:30 او د هرې جمعې پورس په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
او د متاس مشال لري ته وګي د خیبر قبایلی دلی پولیسو د غلطه کې د نشئی توکو د خرسلاو ایجنټانو پر ضد باندې کاروایانه شروع کړې دي. دغه کاروایانو تفصیل لاته فرحت شنواری راکړي.
د خیبر ضلعی پولیس وایي چې دوی په دې وروستو کې د خیبر په لرې پرتو سیمو کې د آیس 400 هیروینو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایانې کړې. په لومړي ځل یو شمېر سمګلرانو پر ضد اف آی آر درج کړي او ګڼ شمېر کسانې د نشئی موادو د سمګلینګ په تور کې نیولې دي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د پولیسو نظام او انټی نارکوټکس محکمې اختیارات غځېدلي او د نشئی موادو پر ضد فعالیتونه پیل کړي. د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې پولیسو د نشئی موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد عملیات تیز کړي.
کمر سے پولیسو نظام رایت شو ہے منشیات و خلاف کا روایے تیزی شوی دی چونکہ مشکلات شتا ہے بارڈر دا وجہ نہ دا سے مسالی دی جے ډیر اوګد بارڈر دا نو دا مکمل سیف کا ولا ایشو نہ او جے کم منشیات رسی نو بیک گراؤنڈ ما نے اگے خلاف کا روایے شوی جے باغے کی غٹے غٹے کارخانے بگے مطلب رخشوی گیری شوی دی واغو خلاف کا روایے شو ری 250 نہ زیات منشیات سمگلرانو خلاف ایف آئی آر کٹ شول 300 نہ زیات کسان منشیاتو کے گرفتار جاگوی ٹرائل وسم پا عدالتونو کے چالو دے.
دا زوان کو کی خیل فلاحی تنظیم یو غڑے اشفاق پردے وائی دا ایس نشے کاروبار تر ٹولو زیاد پا خیبر کی گی یو زوانان پر روک دی شوی
ټول نه ډیر اثر کړی زمونږ په ضلع خیبر باندې. ضلع خیبر کې د ایسو کاروبار ډیر پوروج باندې. پولیس اوس خو دا مطالبه مونږ کوو چې اوس خو پولیس هم راغلل هغه هم راغلل باقاعده چې دغه انکوایري وشي د کم ځای ناراضي بارډر هم سیل شوی دی څه وجه کېدای شي چې د ډیرو ځایونو ناراضي. نو خاص کر زمونږ د خیبر نوجوانې دومره خراب کړي چې هغو ته چې د ایس نه ملاویږي نو دوی وجه نه دو غلې کوي. نو مونږ دا مطالبه کوو چې مهرباني د وکړی شي دا چې کم په صحیح توګه باندې د تحقیقات وکړی شي او د ایس روکتام د وکړی شي.
خیبر ضلع خلکو دغه غوښتنه هم کړې چې په دې ضلع کې دې په نشئی توکو روږدو شو کسانو شمیره راجمع کړل شي او دوی دې بیا بحالې مرکزونو ته ولېږل شي. د نشئی موادو د مخنیوي یوې نه دولتي ادارې ډرګ ایډوایزري د یوې څېړنې تر مخه په پاکستان کې دا مهال څه باندې 65 لکه کسان په آیس نشه روږدې شوي او په دې کې 40 لکه کسانو ته په دستي توګه د علاج ضرورت دی. خو حکومت سره دومره زیاتو کسانو د درملنې لپاره وسایل نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی اوس پختونخوا کی دونی میں بجی کی دن کی دید خبرون لنڈیز دا احمد اللہ ناورو
در پاکستان مرکزی حکومت د زنو هغه وفاقي سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی دی چې د لومړي او نولسم گریډ ترمنځ په حدودو کار کوي. د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو اعلی وزیرانو ته هم امر کړی چې هغوی د صوبې د ملازمینو د تنخواګانو د لوړولو لپاره اقدامات وکړي. سرکاري ملازمینو د تیر یو کال نه د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې وې او د فروری په 10 او 11 نیټه په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهره کړې وه. د پاکستان فوج ویلی په جنوبی وزیرستان کې د مشکوک ترهګرو سره پنخته کې څلور پاکستانی فوجي سرتیری وجل شوی دي. د پاکستان فوج د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر 13 شپنا وخت په یو بیان کې ویلي د جنوبی وزیرستان په مکین علاقه کې مشکوک ترهګرو په یو امنیتی پوسټه برید وکړو او په جوابي کاروایی کې څلور مشکوک ترهګرو وجل. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې او دا وایي کړی دا چې په برید کې 12 فوجي سرتیری وجلي او ځینې نور یې جوبل کړي دي. د ننګرهار چارواکي د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وجلو ادعا کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې 13 شپه د خوګیانو ولسوالۍ زاوه سیمه کې د هوایی بریدونو او کمینونو په نتیجه کې 1.5 وسلوال طالبان وجلی دي. وسلوال طالبانو د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې تورخم دروازه به لننه په اونۍ کې د څلور ورځو پر ځای شپږ ورځو لپاره خلاصوي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت د فروری پر 11 په یو خبر پاڼه کې ویلي د یک شنبه یا اتوار ورځې پرته باقي شپږ ورځې به د تورخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره خلاصوي. چین په دغه هیواد کې د بی بی سی د نړیوالې خبری شبکې بی بی سی ورلد نیوز په خپرېدو بندیز لګولې. د چین د ملي راډیو او تلویزیون انتظامی نن په یو بیان کې ویلي د بی بی سی تلویزیون خبرونو کې د هغو لارښوونو څخه جدي سرغړونه شوې چې دوی د نشریاتو لپاره ټاکلې دي. د بی بی سی ای وی ویان د برېښنالیک لارې په یو بیان کې ویلي هغوی د دې خبر په ترلاسه کولو ناهیله شوي چې چینایي چارواکو دا ګام پورته کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خو د خبرونو لنډیز مو د احمد الله نور دی اوس درته ونی د خبرونو وړاندې کوو. مشال آنلاین په مشال آنلاین خبرونه کې د بیان ازادۍ په اړه ډیر ساوري دلې شي. د بشیر غواخ په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان په قوانینو کې تاسو د بیان څومره ازادي لري او لدې حق څنګه ګټه اخیستلی شي. دا به هم واوري چې نن سبا پر سوشل میډیا پر کوم مسایلو ډیر بحثونه روان دي. دا تاسو او دا هم مشال آنلاین.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر غواخیم په مشال آن لائن خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. هر پروګرام به دوه برخې لري. یوه یې سبا یې د یو ځانګړي موضوع پاړه د اړوند کارپوهانو او چارواکو خبرې وي او دوهمه برخه به پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د تودو بحثونو خلاصه. د دې وروستۍ برخې مقصد د ریډیو هغه اوریدونکي په ټولنیزو رسنیو له خبرېدونکو مشهورو موادو یا وایرل پوسټونو خبرول دي چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. زما همکار شاهین بونره برا سره یې هغه مو په دې اړه خبرې. نو په خبرونه بسم الله کو. لومړی دا ګورو چې د بیان ازادي د څه شي. پر دې د پویدو لپاره د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل تعریف ته مخه کوو. د دوی لخوا د جاری شوی د عامه پوهاوي په یو ویډیو کې د دې ادارې د عامه اړیکو یو مسول د بیان ازادي داسې تعریف کړي.
Everyone shall have the right to freedom of expression.
هر کس باید د بیان د ازادۍ حق ولري. دا حق د ته وای چې یو څوک په ازادۍ سره معلوماتو ته لاسرسی ولري، معلومات ترلاسه کړي او معلومات ورکړي. همدارس د بیان ازادۍ د ته وای چې یو څوک بغیر لویری د هر قسمه نظریاتو اظهار وکړي.
ملګرو ملتونو ورته تعریف په خپل بیلابیلو سندونو کې ذکر کړی دی او هر غړی هیواد مجبور دی هغه نړیوالو قوانینو ته چې د بیان ازادي خوندي کوي احترام وساتي. خو هر ملک خپل قوانین هم لري.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې نورلسم ماده یا دفعه وایي چې د ملي امنیتی ګټو او مذهب ته د درناوی په نظر کې نیولو سره هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري. د بشری حقوقو وکیل شهاب الدین خټکی په اړه مشال ریډیو ته ویل،
په پاکستان کې کوم آئین ده په هغه کې کوم فنډامنٹل رائټس لیکل شوی دي؟ نو په هغه کې د فریډم اف سپیچ خپل یو باقاعده آرټیکل موجود ده، او په هغه کې دا لیکلي دي چې دلته قانوني حدودو کې دننه هر یو شهري ته به د اظهار رایې ازادي حاصله دي، او هغه خپل اظهار کولای شي. دغه سي د لیکلو د ازادۍ حق هر چا ته حاصل دی، پولیټیکل پارټي جوړولو یا اسوسیشن جوړولو حق هر انسان ته حاصل دی، فریډم آف موومنٹ حق حاصل دی، او دغه ټول بیا تړلي دي د فریډم آف سپیچ سره. نو بالکل د پاکستان آئین چې کوم دی، د دې آرټیکل 8 نو اخلا آرټیکل 28 چې دی، یعنی اتم نه اته استم پورې، په دې کې بنیادی انساني حقوق چې دي هغه داغه تحفظ شوی دی، داغه ګارنټي ورکړی ده، او د اظهار رایې ازادي چې دا پاتې کې شامل ده.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
اوریدونکو، یو ځل بیا دریا د ګلو چې د پاکستان د آئین نورلسمه ماده یا دفعه د وګړو د بیان ازادي خوندي کوي، خو دلته د انګریزي ژبو خبره یو لویه خوشته ده. دا خو د بیان ازادي سره د مذهب درناوی او ملي امنیت ته د پام کول تړل دي. دا تړاو حکومت ته لار هواروي چې له وطن څخه د بیان ازادي لدی عمل واخلي چې هغه مذهب ته سپکاوی کړي او یې هم ملي امنیتی ګټې په پام کې نه دي نیولې. د بشر حقوقو وکیل اډوکیټ سنگین خان وایي چې د همدغو دلیلونو په کارولو او د ځینو نوو قوانینو په جوړولو سره په پاکستان کې د رسنیو ازادي کمه شوې ده. خو نوموړي ته دا ډیره حیرانوونکې ځکه نښکاري چې دغه په نه په هر قانون کې داسې دفاع یا مادي وي چې په مختلف شکل تفسیرېدلی شي. د اډوکیټ سنگین خان په وینا بیا هم حکومت ته اسانه نه ده چې هر قانون دی د خپل خوښې مطابق تشریع او د ځان په ګټه وکاروي.
آرټیکل 19 ادا وایي چې ک ریاست سره پابندی پدې لګول غواړي، نو دای د لپاره به قانون سازی کوي، او دغه د لپاره به ریزنیبل ریسټریکشنز لګي، او ریزنیبل ریسټریکشنز به د سب پرپز د لپاره لګي، د سب مقصد د لپاره به لګي، یا بدای چې نېشنل سکیورټی ته خطر جوړ نه شي، پبلک مورالټی ته خطر جوړ نه شي، لا اینډ آرډر ته خطر جوړ نه شي، نو دا قسم ریسټریکشنز به ثرو الله لګوي.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، تاسو ته کې دشي دا سوال پیدا شوه وی چې د اډوکیټ سنگین خان تر خبرو وروسته سم د سی د سندره لکوم راغله. سندره خو ذکر اله چې غواړو در یاد کړو چې سندره او نور هنرونه لکه شاعری، ډرامې، فلمونه، انزورګری او طنز او مزاح هم د بیان په ازادۍ کې راځي.
پام کوا،
اوه هوه خدرته وایې میو چې پام کوا.
نو پام ساتي زګه چې له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پر اتلونکو لړۍ کې بواري چې څنګه زینو خلکو د خپل حقونو لپاره د بیان ازادي د حق په کارولو سره له هنرونو کار اخیستي. د بیان ازادي لوی برخه رسنۍ جوړوي، په دې کې روایتي رسنۍ هم شامل دي او ټولنیز مطبوعات یا سوشل میډیا هم. په پاکستان کې د ټولو ویب سایټونو، فیسبوک پاڼو، ټویټر اکاونټونو، یوټیوب چینلونو او انسټاګرام حسابونو شمیر معلوم نه دی، خو د روایتي رسنیو شمیرې ساتل شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه د 2021 کال پورې په ټول ملک کې لسلو زیات ریډیو سټیشنونه، له 300 څخه زیاتې ورځپاڼې او 290 ټلویزیون چینلونه شته دي چې د حکومت سره رجسټرډ یا ثبت دي.
نیب کاروائیوں سے تنگ آ کر کاروبار بند کرنے والوں کی فہرستیں گے.
وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس سے. توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر
اعظم، کورونا بے قابو، ملک میں ریکارڈ 57 زندگیاں.
پاکستان میں کورونا وائرس تیزی سے.
عام خبر اب تک پہنچا ہے قمر زمان.
خود بے سرحد خبریالانو اداری د 2000 کال رپورٹ خی چې په پاکستان کې مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتی ادارو نیوکی نشي کولای او اکثره وخت په خپل ځان سانسوروي. په دې رپورٹ کې پاکستان د بیان ازادي په لیست کې له 180 هیوادونو څخه په 132 نمبر ښودل شوی دی.
سی د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اوري.
بالکل، دا مشال انلاین خبرونه دا او زه ساسي قربا بشیر گواخم. اوس د دې پروگرام بلې برخې ته ځو.
د انټرنیټ له پاڼو
پر سوشل میډیا روان بحثونه.
او د مشال آنلاین خبرونه په دې برخه کې به تاسو ته پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا روان مشهور بحثونه یا ټرندنګ ټاپکس راوخلو. زما همکار شاهین بونیره رسره دلته په سټوډیو کې دی. په سټوډیو کې دی خو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تقریبا 3 گز سره لری ناست یو. شاهین، ستړی مشي او اوریدونکو ته ووایه چې پر سوشل میډیا خصوصا په ټویټر او فیسبوک
سلامونه بشیر او د مشال ریډیو اوریدونکو. پر سوشل میډیا د فروری 5 او 9 د پاکستان په سیاست کې د پوز د مبینه مداخله په اړه یو ټرند چلے د هشټیګ وو سیاست میں مت گھسیٹے ہا ہا ہا.
دا هشټیګ خود دا سید خندا والا غوندې ښکاری، د دې څه مطلب؟
بالکل، د دې طنز او خندا مطلب دا و چې د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخله پاړه ګڼ مستند کتابونو او په خپل د ریټایرډ فوزی افسرانو مراکش ته دي. خلکو پر ټویټر او فیسبوک د زنو دغه سي مرکو ځنې برخې او لیکنه هم د همدغه هشټیګ سره شریکي کړي وي. بشیر اوریدونکو ته دا هم وایو چې دا بحث بیا ذکر پورته شو چې د پروری 5 د پاکستانی پوز بیان میجر جنرل بابر افتخار خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو جمهوری تحریک دا دعوه بې ځایه ده چې وایي د پاکستان پوز په سیاست کې ګوتې وهي. هغه ویل چې پوز دې په سیاست کې په زور نه ورټیل وهل کیږي ځکه چې د په خبره دوی د منتخب حکومت په کار کې کار نه لري.
ډېره مننه شاهین. ډېره مننه اوریدونکو. تاسو زما همکار شاهین بنری پر ټولنیزو رسنیو د ډیرو مشهور یا ټرندنګ ټاپکس په اړه اوریدل. د پاکستان پوز د دې ملک په 40 کلن تاریخ کې 3 کاله نیغ په نیغه د کودتاو لارې حکومت کړی دی. نو آیا رښتیا هم دوی د سیاست سره کار نه لري؟ د پاکستان پوز په اړه د دوو څېړنیزو کتابونو لیکواله ډاکټر عائشه صدیقی په ځواب کې وایي:
It's a total lie that Pakistan army is not involved in politics.
Da pa bash pada dawal darwagh de che da Pakistan paus pa siyasat ke mudakhala na kawi. Pa yow mulk ke che salur zali marshal law ra galiwi aw paus pa kshe da qudrat khand tsakaliwi no haga pa wali par sha keji. Paus che yow zal pa yow shi ke dumra pa jawara to ganan zi biay wa tal nishti na mumkin awi. Us khotar de hada khabar arsidale che da hukumat tar control war akhwa hukumat wali ham control awi.
control of government to control of governance.
پا اوریدونکو تاسو لګ مخ کې د ټوئیټر او فیسبوک ذکر واورید. کومه تر اوسه مشال ریډیو هلته نوی فالو یا تعقیب کړي نو همدا اوس یې وکړي. او ما بشیر غوښته تر راتلونکو ونې د مشال انلاین خبرونې دی وی بلې برخې تر راوړلو پورې اجازه راکړي. الله مو مل شو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تا وا مشال آنلاین ونی د خبرونه او اوس درته یو بل ونی د خبرونه وړاندې کو. روخانه مستقبل دا تعلیمی خبرونه هر ونی تاسو د پاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ را دي چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز غټې د جنگ زپلی هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفه ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بیبی د ووم سیمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسولیم زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ترایز د کریم د افغانستان د ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړی دا شوم روس دا غینا په د پاکستان پر سکالرشپ کې امتحان ورک او د امتحان لار راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صدفاسه لزر افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډې هیواد ته به یو ښه زیری وي او همدارنګ لوستي ځوانان د هیواد برغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو هم په دې لزر سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګ موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لارې مو خبر شو او اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي مو سلیکټ
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوا نه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو انلاین باغې ترجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل غرول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سره ځ خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړ ورته انلاین په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل ور کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میث همدارنګ کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس سره په انګلیش باندې چې تاسو د پاس کو به د تاسو انټرویو اخلي په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګ چې کوم د سکول هغه شاتنامې د شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسو سونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 years کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره خامہ مادهګی ده. د ترڅنګ انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې موږ په کوم کال کې ټیسټ البته د ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیدا ته تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیدا او اوس چې خوشبختانه دا کوم ټیسټ چې دوی واغسته نو ډیر زړه ټیسټ هم واغسته ډیر زړه اناونس کړ او همدارنګ ډیر زړه سټوډنټان راوستل ده مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دن په سلور میشت کې خپل سنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل
دا چې په دې وظیفه کې سسه شامل وي او د یو زده کوونکی ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. اده تر څنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټډنټ اتیا زر روپے ورکول کیگی چې تیر کلونو کې ډېر خدای غو پیسې ډېر خو ورکول کېده خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شوی په دغه وختونو کې اوس کم شوی دی یعنی شپېته زر ته باز زینو کې اتیا زر او باز زینو کې شپېته زر نو پیغام چې ایچ سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړی دي دا خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دوران د یو سیمستر باندې چې ډېر مسکه ډېر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکیږي او کلګ او مناسب نو کیږي ول نکیږي.
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه سلف کانفیډنس دا یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې همدارنګ ځکه له مختلف خلکو سره ګورم له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي همدارنګ مختلف لیکچر مې اوریدلې دي نو زما پیغام د افغان سټډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټډي وکړي د ترڅنګ باید افغان سټډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل
زما نوم رویا سید ته او زه د افغانستان د کوناری ما زما نو تعلیم د پاکستان دی لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي دی ایم اس ام اسلامک یونیورسيټي دی او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړو مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغه د سکالرشپونو ترلاسه کولای شي او کڅنګ
زموږ د فارن سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی یعنی فارم به د دې فل کېږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسې دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه فارم فل کېږي د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان ایجوکیټ د ایمبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي دا ان اوسې د ایمبیسی نه اخیستل کېږي بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کېږي.
رویا سید ویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو خې او اسانې موقع لري.
زموږ د پاکستان نمونګه دې ځای په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډېر زیات اپورتونټیز راکړي دي افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي ته نو دې په سکالرشپ باندې دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی نو دې ډېر لري تاګ د پاره دې ضرورت نشته چې کله دې زه غواړم په خپل ملک نه تللی شي زموږ یې سمر اف دی سمر کې د خپل ملک ویزټ کول شي او بل تعلیمي خه مواقع او ته پاکستان کې ورکول کیږي او ایس یعنی مشکلات نشي د ځکه ډیر نږدې ملک ته مته او بل دا فرق نشي چې دې دې خلک موږ ډیر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ډیر زیات فائدې دي تاسو په اوسه باندې پوي کې نه یو لارې چارې نه پوي ډیر خو ته ګایډنس ملاوي کې یعنی ډیر خو ته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دې سره ډیر هیلپ کوي د سټوډنټس طرف نه
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټي لري په دې حقلا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
فرمان سایلی ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما لدې نمخ کې خوما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وي او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بيخي زیات حد نه ډیر شوق نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری و، هغه سره ما مشوره وکړه. نو مال داسې زما خو مکتب خلاص و، سکول نه خلاص و، زه غواړم لوړې زده کړې وکړم، خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو د هغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو، او بیا زه لاړم اسلام آباد ته، په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي، د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي، او که څنګه فرمان ساحل په دې اړه وویل؟
نه، لکه خپل ډپارټمنټ کې وو، یا به ډپارټمنټ علاوه چې زمونږ آغا غلط پنجابی ورو پښتون ورو، نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیج کې ما ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي، دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتماً ماته میسیج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده، څنګه خې، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمیستر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مو هم خبرې وکړې. دی وایي
زبیر احساس دینارخیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه، او خونځای مې په ننګرهار ولایت کې لوستې ده، د ننګرهار په عالی لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې. بیا چې دا غنه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم، دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې، شریعه ان لا چې ورته ویل کیږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو، کې وخت به زیات تیر نه کی، او د درس سره خوا کې سپورت وکي، او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس هغه ملک د اتحادی مشرانو سره تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي، او هغه مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شته تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی ویو کې چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي، نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان زه خپل ایم اسلامي یونیورسيټي کې تقریبا د ما چې کړنه ایم ایس سٹارټ کړلو، یعنی زما اته کال او شو زه دلته پارټ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم، چې آی ایم طریقه نه زه یو بی سی آر دی، یا امریکن ایم بی سی دی، کینیډا ایم بی سی دی، دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي، او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.